د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. یو ساعت خبرونه تر موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل کې د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو اترو بوختې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سری صلیب مسولین د دغو لیدو کتو څارنه کوي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې فرشته جلالزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو پرون په کابل کې خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي خواو ژغ کړی دی چې اختلافات لري کړی او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. او په امریکا کې په کورونا وایروس د مړو شمیر له 3000 واوښت.
د افغانستان د حکومت استازي او د وسوالو طالبانو درې کسیس پلاوی نن د خپل بندیانو د خوشکېدو پر جزئیاتو خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو استازي په پلچرخي زندان او د بګرام په زندان کې د دې حرکت پر جزئیاتو خبري کوي. دا پلاوی پرون کابل ته ورسید. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پایو ویډیوي پیغام کې چننی رسنیو ته استولې ویلي طالبانو په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د خپل 5000 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت د مارچ په میاشت کې ویل چې سل بندیان به د بشري خواخوږي او په دې شرط چې هغوی به بیا جګړې ته نستنیږي خوشی کړي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې په خپلو کې سره یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له سیاسي اړخونو غوښتنه کړي چې په ولاسي او له طالبانو سره د خبرو په بشپړولو په افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امنیت شورا غونډه پرون جوړه سایوه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیالي انګرید هایدن وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه سیاسي رقیب عبدالله باید د دې هیواد په تاریخ کې له دې حساسې موقع څخه ګټه پورته کړي. هغه وویل چې دا سرګندیږي چې افغانستان په یوه ټاکونکي موقع کې دی او د افغانستان ټولو سیاسي اړخونو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پېښې 169 تل وړې سوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناتړ ماموریت څلور غړي هم په کورونا وایروس اخته پېژندل سوې دي. وحید مایار وایي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې 22 مثبتې پېښې ثبت کړې دي. د وایروس یوه مثبته پېښه په کابل کې او نورې په هرات، غزنی، فراه، پکتیکا او بغلان کې وي. په افغانستان کې تر اوسه څلور تنه په دې ویروس مړه شوي دي. محمد داوود سلطانزوی د کابل ښاروال وټاکل سو. د ارګ په خبر پاڼه کې چینه خبره سوی ویل سوی چې سلطانزوی د ولسمشر د فرمان پر اساس پر دې چوکۍ ټاکل سوی دی. هغه د افغانستان د ملي شورا په 15مه دوره کې د غزنی د خلکو وکیل و. محمد داوود سلطانزوی ډیره موده د افغانستان د جمهور رئیس د سلاکار په توګه کار کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر 3000 باندې واوښت. د امریکا متحده ایالاتو دا معلومات نن سهار وختي خبره کړې دي. امریکایانو ته خبر ورکړ سوی چې سخت وخت ته تیار سي او راتلونکي اونۍ به ډېرې دردناکې وي. داسې اټکل کېږي چې په امریکا کې شاید د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر 100000 لوړ سي. په امریکا کې اوس هڅه کېږي چې موقتی او سیار روغتونونه جوړ سي ترڅو د امریکا پر روغتیایي سیستم فشار کم سي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د آزاد اروپا او آزادی رادیو د تاجکی برخی خبريالانو ته د کار د اجازه ورکولو یا نه ورکولو لپاره پریکړه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر لمیاشتې راهیسی د آزاد اروپا او آزادی رادیو اتلس خبريالانو ته په هغه هیواد کې د کار کولو لپاره د اجازه پریکړه ځنډولې ده. د ازادي اروپا او ازادي رادیو مشر جمی فلای د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د هغو ژورنالیستانو هڅو ته خنډ پېښ کړی چې غواړي د تاجکستان خلکو ته د کورونا وایروس په اړه معلومات ورسوي. جمی فلای پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدون ته یو خط ورستولی دی. جمی فلای ویلی چې په تاجکستان کې چارواکي د ازادي اروپا او ازادي رادیو له خبريالانو سره خبري نه کوي او هغو غونډو ته نه وربولي چې د کورونا وایروس په اړه روغتیایي معلومات پکې شریکېږي. او د بلغاریا د پارلمان ټول غړي د دې لپاره چې معلومه کړي چې د کورونا ویروس لري کنه معاینه کیږي. دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې د پارلمان یو غړی په کورونا ویروس اخته او پیژندل سو. د بلغاریا چارواکو ویلي چې د پارلمان ناروغ غړی روغتون ته لیږدول سوی دی. د دې هیواد د پارلمان د 224 نورو غړو معاینه به په راتلونکو 24 ساعتونو کې کیږي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې په بلغاریا کې 122 کسان په کورونا ویروس اخته دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرو نظم په ویب پاڼه کې هم شته، پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اورای چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه له اړوند مسولینو سره په کتو بوختی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سره صلیب مسولین پر دغو بحثونو څارنه کوي.
هغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبري وسوي او فیصله وسو چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي.
د سیاسي چارو کتونکي کابل ته د طالبانو سفر د سولې د لومړنۍ هڅو لپاره ګټور ګامونه بولي.
دا به وکول شي ترسو د زندانر په خوشکول کې حمله عملی اړخه او حمله حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله د خپل اختلافات پای ته ورسوي. د کورونا ویروس د ګواښونو او مخنیوي په اړه لیکل شوی چینایي کتاب پښتو ته هم وژباړل شو. په دې اړه درته مرکه لرو. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 8.5 لکو واوښت. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې پروګرام ته ځانګړی شوی. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. څلور بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو راغلی درې کسیس پلاوی سره یې کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې له پلاوی سره په لیدنه او خبرو کې د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه شوي دي. له دې سره ځینې پخواني طالب چارواکي وایي دغه راغلی درې کسیس پلاوی یوازې د لومړنۍ پړاو بندیانو د خوشې کېدو په اړه چې 1500 کسان دي له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنز په کابل کې د بندیانو د خوشی کېدو پر سر خبري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د غپلاوی سره پرون خبري سوي او په دې اړه بحثونه به دوام پیدا کړي. دغه دفتر وایان جاوید فیصل په دې اړه د چهارشمې په ورځ وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت کاري تخنیکی ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استاذو قرباو په دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبري وسوي او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي. په پرونی ناسته کې نړیوال سره صلیب استاذ د کتونکو په توګه حاضر وو.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې په لومړي پړاو کې د دوی یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړل سي، له زندان نه خوشي سوي بندیان به د نورو بندیانو د خوشي کولو په اړه د طالبانو په استازیتوب له افغان حکومت سره خبرې کوي. پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم وایي د غپلاوی ایواز د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه له حکومت سره خبرې کوي.
زه خو د ټول بندیانو لیست خو د پتن چې په توافقنامه کې لیکل شوی دي چې لومړی بار باندې یو نیم زر بندیان خلاصېږي نو یو نیم زر بندیانو لومړی بار باندې باندې تصدیقېږي وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت پخوانیو طالب چارواکونه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځلې خبرې شوی او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې و چې د دوی یو هیئت د کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره خبرې وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشي کول د قطر پلازمینه دوحه کې د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې د 29 نیټې د هوکړې یو برخه وه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و مو ریدل چې افغان حکومت وایي د دوی پلاوی له طالبانو سره، البته د طالبانو له هغه پلاوی سره کتلې چې د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته ورغلی. طالبانو هم دغه پلاوی راته کابل ته تایید کړی دی. په همدې حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې کابل ته د طالبانو دغه درې کسیز پلاوی راتګ به د سولې د لومړنیو اقداماتو په برخه کې مؤثر تمام شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات دا هم وایي چې په غیر مستقیم ډول خوانی او طالب چارواکو چې په افغانستان کې میشتي د سولې په برخه کې استفاده به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړیتوب لپاره ګټور کاروي. له خاغلی سادات سره فیروزی عزیزی مرکه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې باید دواړه خونه سره کینی او مسلې مخکې وسی. کچیرته د زندانانو په مسله کې طالب استازي یا د طالبانو تخنیکي ته موجود و نه لري، زه فکر کوم دا پروسه په ناقص ډول مخکې ځي. نو زما باور دا ده چې د زندانانو مسلې په خوشی کولو کې او د زندانانو په خوشی کولو کې د ریکسي د حیات چې تر ډېره تخنیکي حیات ته او د طالبانو له درس نه راغلي کابل ته، دا به وکول شي تر څو د زندانانو په خوشی کولو کې هم له عملی اړخ او هم له حقوقي اړخ د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړي. څه
فکر کوي دا اوس د سول لپاره څومره دا زمينه برابر شوې ده؟ دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو هیات راځي کابل ته او له افغان حکومت سره کینی او خبرې کا. نو څه فکر کوي اوس د سولې لپاره څومره زمينه برابر شوې ده؟ بل خبره دا چې پخواني طالب چارواکي هم په خپل خبرو کې مونږ سره دا وویل چې افغان حکومت ته پکار ده کوم طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي چې اوس په کابل کې میشتي، باید له دوی سره مشوره وسي، له دوی سره خبرې وسي، ځکه دوی هم ښه کولای شي چې د سولې په پروسه کې دواړه جوانب ته د دوی منځګړیتوب وکړي.
د افغانستان د خلکو د نظریاتي خپل تخنیکیات کابل ته لیږي او دې معنا چې دلته باید خبر شي. دا د تضمینه مسایل چې پاینده کړي طالبانو پلاوی ممکن په کابل کې افغانستان په نورو ولایتونو کې وګوري، د افغانستان د هیات سره او پلاوی سره چې شوی دی، دا د تیانې په خلاره خلاره دی او په اکسترو له زمینه مسایل ته سو د بدلوایو ذکر لپاره یو خوب فرم عمل شي. دغه خبره تاسو وکړه چې د طالبانو په خاني چارواکي چې په کابل کې دي، اسلام آباد کې د طالبانو په خاني سیاسي دارنګ د طالبانو په خاني لوی سرنوال او خارجه وزیر داس نور خلک هم په کابل کې شته. د دې خلکو شتون زه فکر کوم چې اوس طالبان د دې پر اړه لري چې آیا طالبان څومره د دې خلکو باندې او خپل په خاني چارواکو باندې څومره اعتماد کول شي. ولی مهمه خبره ده چې تر څو د انټرلاکټر یا د منځګړي ترمنځ یو رول لوبول شي، د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مکالمې او د مراسلې همدارنګه د پیغامونو په تبادله کې مهم رول ادا کول شي. زما باور ده چې په غیر مستقیم ډول ډیر موثر وخت کېدل شي، اما په مستقیم ډول هغه پلاوی چې هغه د طالبانو لخوا ټاکل کیږي دا به ډیره مهمه چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی.
مصدق هم راته وایي چې له حقوقي لحاظه وسیړو کچېره پرختیا هم 15,000 طالب بندیان له بنده خوشي کیږي، د دې هغه حقوقي جنبه څه ده؟ خپل حکومت ته په دې برخه کې څومره دقت پکار ده؟
لمړی خدای د کومنده د جزاد قانون په اړه خبرې کوي، د جزاد حقوق په اړه خبرې کوي. باید د زندانانو خوشی کول دا د خپل جزایي مسؤلیت تر تکمیل پورې باید دا مودف نظر کې ونیول شي. اما د سولې مسله بیا بیل مسله ده. عموما په قانون کې او د حقوق کې بیا کومه د عفو او د بخښنې مسلې تر ازو او سولې کې اوس که طالب زندانان دغه د عفو مسله را مطرح کیږي، زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه ده چې من حکومت آیا هغه مجرمین او هغه زندانیان هغه به خوشی کې تر څو د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت پر ضد باندې آینده کې اقدام وکړي. دا ډېره مهمه خبره ده. دویمه خبره ده چې چیرته موږ د عفو او د بخښنې عمومي تعریف په نظر کې ونیسو، نو من په عمومي ډول دوه نوعه عفو لرو. یو خصوصي عفو ده چې ولسمشر په فرامین کې ورکوي، بل عمومي عفو ده چې هغه باید د قانون پر اساس رامنځته شي. نو زما باور ده چې په دواړو مسلو کې ولسمشر او د افغانستان د حکومت د نماینده په توګه باندې صلاحیت لري تر څو کولی شي د طالب زندانیان ته بخښنه وکړي یا د بخښنې په چوکاټ کې خوشي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات چې ویلې کابل ته د طالبانو د درې کسیز پلاوی سفر به د سولې لروانو هڅو سره مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي کورنیو او بهرنیو هڅو له نږدې یوې میاشتې را په دې خاطر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغي سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن د سیشن بی پورسپونی ویار کې د امنیت شورا یوې وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یوناما مرستیالی زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروري دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تېره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویاند وحیدالله مایار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 122 ته ورسید، خو د ښاغلي مایار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ملاتړ د ماموریت څلور سرتیري هم په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډیرې پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اخته شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلی هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه شکال د سپتمبر په 28مه وشوه یوه اوږده پروسه وه او علتونه یې مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13مه د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9مه هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شانه کړي $1 میلیارډ مرسته به له افغانستانه کم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار کړی او په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت دننه سیاسي اختلافاتو ته اندېښنه څرګنده کړي. ینس سټولټنبرګ دا خبرې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې، البته د غونډې په درشل کې کړې دي. په دې اړه په مخکړې د احمد شیبر چمتو کړی راپور ته.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ورکم ته خپلې کړې ژمنې سره غاړه کېږدي. طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی سټولټنبرګ وویل موږ پر دې په قوت باور لرو چې ناتو له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړه ده او ادامه ورکوي. د افغانستان وضعیت ډېر سخت دی، موږ د شخړو شاهدان یو، موږ د حکومت دننه ګواښونه وینو. د دې لپاره مهمه ده او ټولو ډلو ته پکار دي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د فبروري په 13مه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9مه هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي، واشنگتن به له افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کم کړي. د ناتو د دېرش غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې خپله غونډه د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. د اجنډا له مخې به تر ډیره د غړو هیوادو اندېښنې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو په غړو هیوادو کې د کورونا ناروغۍ له خپرېدو سره سم ناټو هلی ځلې پیل کړې دي او ایټالیا او اسپانیا ته یې روغتیایي تجهیزات هم انتقال کړي دي. د افغانستان په اړه د ناټو سرمنشي دا خبره هم وکړه چې هلته د خپلو پوځانو شمیر 12,000 ته راښکته کوي. یان ستولتنبرګ څرګنده کړه چې په 2010 کال کې هم د غوټ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو او متحدانو د پوځانو شمیر 12,000 ته رسیده او دا شمیر سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ لپاره کافی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تاسو کولای سي چې په ویپانه کې هم پیدا کړئ. زموږ په ویپانه هم شیبه په شیبه تازه کورنی او بهرنی خبرونه د غراز راپورونه خبريږي. په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوخت. حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته دي. د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشدار شبند نه کړي ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړ شي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4,000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1,00,000 امریکایان په دې وایروس ومري. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4,000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1,90,000 پرې اخته شوي دي. دا په دې وایروس د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا وایروس مړه شوي دي. د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتی روغتونونه جوړوي چې د کورونا په وایروس د اخته کسانو سره مرسته وکړي او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي. د نیویارک ښار د مرکزی برخې په سنټرل پارک کې د کورونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی. همدارس د امریکا د پوځ سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل ته رسولی او ژر به ناروغان پکې بستري شي. نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کورونا ځپلی ښار دی. فریزر لرونکي موټر په ښار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي. نیویارک ښار له نورو ښارونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همدارازې نور طبي کارکونکي ګمارلې دي. په نیویارک ښار کې تر اوسه پورې په کورونا وایروس 1,200 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک ښار په امریکا کې د کورونا وایروس مرکز بلل کیږي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي چې که د دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2,40,000 تنه وبري. دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوځي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي. نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 240,000 ډیر ورڅخه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کتاب خپور شو. دا کتاب د چین د شانګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایروس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ته ژباړلی. له ښاغلي شینواری سره د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکه په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
دا وایروس اول په چین کې پیدا شو او بیا چینایانو د دې وایروس پر کنټرول لپاره مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه. همدې دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کورونا د وایروس پیژندنه او اثر ولایم او هغه د مخنیوي لارې او درملنه ټول شان په لیکل شو او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړل یو. نو ما خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو همدا مې وانګېدله چې همدغه ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغو ته یو لاسوند ورکړم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوست وي او یو لوست یم په خپل کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عامو خلکو سره چې نالوستې دي شریک کړي یو څه ناڅه به هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې
شنوار
سره څنګه له کتاب ژباړه تقریبا شروع کړ چې درېش ته ما سهارا رهې کړې او کتاب مې وژباړه او ټول مزګرو کور ودان چې په چاپ او ټول مسلو کې مرسته وکړو بیر اخره کتاب خلکو لاس ته راوړه.
شنوار سره تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی اډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی، معنا دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب ته بن ژباړل شوی. کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی؟
په کتاب کې لومړی د خپل د کورونا یا کووېډ 19 ورته ویل 2019 کال سوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د ګورنمنت یو مرګته او په دې کتاب کې باندې شوی دی. بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي، هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي او څنګه ډول چلند وشي، دغه مسایل پکې دي. بیا په بل برخه کې د دې درملنه چې څوک په دې ناروغي باندې اخته شي هغه چیرته اوسیږي، د نور خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي، نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي. بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي، هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاړو، د ماسک اخیستی مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو، هماغسې د لاس مینځلو، هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید حج اخل د شل ثانیو پورې صابون پاتې شي. نو دغه کتاب ماته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک نه د هر سفر کې سره د هر انوان سره دغه خپل یو انځور چې هغه طبیعي خبره ده، انځورونه د موضوع د ښه ذهن تخته کېدو په هوی کې ډېره مرسته کوي. نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله من یم یو څوک لکه لکه احمد نن مدیر ولی صرف هغه انځورونه وویني عینم دا څه حصله شي چې را لاسونه څنګه ومنځي، ماسک څنګه استعمال کی،
کورونا جدی حالت رسیدلې دا او رستر بلی په افغانستان کې پیخي مخ په زیاتېدو دي، لوستل خلکو ته څومره مهم دي او څومره کول شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي؟
ما په فکر باندې خو اول ټول خلک چې افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي، نو دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوې دي. نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم. د دې وارث په دې کتاب کې ثابته شوې او نور نړۍ پوهانو چې د دې نوو اخیخ نه درمل شته یوازنې د خلاصون لاره د دې نه قاعده او وقایه باندې عمل کول دي، او په دې کې د وقایه ټول لارې چارې ښودل شوې. نو زما له نظره
او شنوار صاحب د ورسې پښتنې په توګه کلنډر راته وي خلک څنګه تر لاسه کینی لکوم زینونه؟
دا کتاب په ننګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. که څام د دې وایروس د مخابلې لپاره د لابات خار حقي ټول تړلې دي، او زموږ ګیره دا چې ختیز خبرندوی ټولنې چې د هر ممکن لارو نه کولای شي د سرک پر سر باندې په لارو خصوص کې دا کتاب خلکو ته ورسوي. ترڅنګ یې روخان پوانتونم هغه کړی دی، د لګښت ورکړی هلته هم دغې لرنم کولی شي هغوی ترلاسه کړي څوک چې روخان سره اړیکې لري، محصلین یا استادان دي.
افغان ژورنالیست آصف شینواری و چې د کورونا په اړه پښتو ته د ژباړل شوي کتاب په اړه غږیده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار له میوان ولسوالۍ نه میر احمد ملت پال لیکلي چې دغه ولایت ته له هرات نه 2 کسان راغلي دي، ویل چې حکومت باید دغه چاره ته پاملرنه وکړي ترڅو دغه کسانو نه نورو ته کورونا ونه لیږدول شي. عبدالعزیز غالب د مرجع ولسوالۍ نه لیکلي وایي کورونا پوله او سرحد نه لري، باید جدي وګڼل شي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي وایي د طالبانو راتګ کابل ته ستایم، که د افغانستان سوله د بندیانو په خوشي کېدو کیږي نو باید زندانیان ژر تر ژره خوشي شي. ګل محمد خوشحال هم له مرجع لیکلي وایي که 5000 طالبان خوشي شي نو د ډیرو میندو پر شونډو به مسکا راشي. دین محمد احمدی د کندهار نه لیکلی چې د غلطه د کورونا وایروس په اړه هیڅ عامه پوهاوی نشته او بازار هم بند، ولایت چارواکو تر اوسه او هیڅ مرسته نه ده کړې. زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا غوږ دو فرشته جلال زید ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره خبري پیل کړي. ینس ستولتنبرګ نن په ناتو کې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبري اعلان ته وویل چې په دې وخت را رسیدلې چې د افغانستان د نن سیاسي ډلې او طالبان د سولې لپاره بین الافغاني خبري ژر تر ژره پیل کړي. د طالبانو درې کسیس پلاوی نن هم د افغانستان د حکومت لاستاو سره د خپل بندیانو په خلاصون خبرو ته ادامه ورکوي. د طالبانو یو درې کسیس پلاوی پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند نن وویل چې دغو کسانو پرون په کابل کې د حکومت لاستاو سره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د استازو په حضور کې خبري کړې دي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر پر څلور زره واوښت. په امریکا کې خلکو ته خبرداري ورکړ سوې ده چې راتلونکي اونۍ شایع ډېری دردونکي وي. داسې اټکل سوې چې په امریکا کې به یو لک کسان له دې امله مړ شي.
روزګان کې د خځو د همغږي ټولنې لخوا میرمنو ته د کورونا څخه د مخنیوي عامه پوهاوی پروګرام ترسره شو. په دې اړه په مکړې د شریف الله شرافت راپور ته او ورپسې دوه اوریس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې.
دغه غونډه په ترینکوټ کې د شوزو د همغږي د ټولنې لوري جوړه شوې چې لسګونه میرمنو په کښې کې ګډون کړی و. د یادې ټولنې مشر نازو سنگر وایي د یاد پروګرام څخه یې هدف دا دی څو میرمنې او خلک د کورونا وایروس جدي ونسي او له زیانونو یې خبر سي. نازو سنگر پر میرمنو غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو پالنې او روزنې ته جدي پاملرنه وکړي څو د کورونا وایروس څخه وژغورل سي.
خورازی خویندو زه به ولان دلار درته وشم چې ماسک د جرسی څخه جوړ کی. په خپل کورو کې الحمدلله زموږ ستاسو شزي ډیر کار کوي. جرسی واخلی د جرسی څخه خپل آرایل ته ماسک جوړ کی. هغه ماسک بیا شپری وینځي، یعنی یو جزئی ته دوه دانې باید جوړ کی، یو شپاک پری وینځي، لمر ورکی، باید په یو صابون باندې غریب شزي یو موږ ستاسو یو صابون څخه باید خپل آیال ژوند جوړ کو، یعنی خپل د آیال د یو ویروس د وران څخه مخنیوي وکړو. مثلا یو صابون را خو خپل دایال مخلص او پریوینزو دواته بو نیوار کالی یاد یا کل که صابون نم نی پوبو کی ورته وټکو، لیکن په خیرن یو نه ګرځو. خو خپل عیال ته پاملرنه وکړو، خپل چاپیریال ته پاملرنه وکړو، در څنګه عیالونه د باندې پرې نږدو، مردار اوبو کې پرې نږدو. خپل عیالونه باید موږ ته خپل در کنټرول لاندې ونیسو، خپل ځانونه.
په دغه غونډه کې بیا یو شمیر نورو میرمنو وویل چې د دغه ولایت میرمنې د نورو ولایتونو په پرتله روغتیایي مرکزونو ته کم لاسرسی لري. دوی غوښتنه کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره دي بډایه خلک او نور خیریه بنسټونه د میرمنو سره په دغه ولایت کې مرسته وکړي او لاسنیوی دی وکړي.
هغه شیان چې د دې ویروس د انتقال سبب ګرځي دغه شیان څخه باید دی مخنیوي وکړي او دی باید محافظوي شیان څخه استفاده وکړي. لکه
موږ تاسو اقتصاد د روزګان ولایت اقتصاد ډېر ځای په دې موږ تاسو نسو کولای چې د نورو ولایتو یا نورو مملکتو په شان شپخانې ولرو. اول کوشش وکړي چې تاسو خپل اولادونه باید خپل را کنټرول کړي، د نظافت مراد کړي.
دا غونډې په وروستۍ برخه کې پر یادو میرمنو ماسکونه او د میکروب ضد درمل هم وویشل سو څو د کورونا وایروس څخه ځان پرې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروزګان کې یوازې د کورونا دوې مشکوکې پېښې ثبت شوي دي او په ټول افغانستان کې بیا د کورونا د مشکوکو پېښو شمیر د معلوماتو له مخې 116 نیوي دي چې درې کسانو د یادې ناروغۍ له کبله تر دا مهاله خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو.